د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میو منې ز بشیر غاخم تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. ل درو څخه تر درې نیمو بجو پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو به مو خبر ساتو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې یعنی ل درې نیمو تر څلورو پورې تاسو دوه ورځې خبرونه اوریدای شئ. یو روښانه مستقبل خبرونه چې د تعلیم په اړه ده او یو د نړۍ رنګونه چې تاسو کې مختلف ادبي او فلمی معلومات راغونډېږي. تفریحي خبرونه د خامخا رسواري خلمړی به ملیحه مرزاده درته خبرونه وي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ته په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو پیلولو ویلي دي. په بلوچستان کې د سخت واورې او بارانونو له امله په صوبه کې حکومت ایمرجنسي اعلان کړي او امریکا وایي د هغې امریکایي نژادې ښځې هیواد ته د واپسې اجازت نه ورکوي چې له داعش سره یو ځای شوې وه. تفصیل: د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلی دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت ورکړي چې صوبایي وزیران دي د قبایلی ضلعو دوري وکړي او د پرمختګ کارونه دي پیل کړي. بلخوا اپوزیشن وایي صوبایي او مرکزی حکومتونه د قبایلی ضلعو په اړه یوازې بیانونه ورکوي خو هیڅ عملي ګامونه نه پورته کوي. د روانې میاشتې په 12مه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په قبایلی ضلعو کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره پارلماني کمیټي جوړه کړې وه. د بشري حقوقو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر راو انوار نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده. درخواست ورکونکي فعال جبران ناصر پرون مشال ریډیو ته وویل:
په سپریم کورټ کې ما ناظم حاجي صاحب د نقیب مسعود پلار محمد خان او ځینو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورټ ته مو درخواست کړې چې یو عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغو 1440 کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راو انوار په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوي دي.
راو انور د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ترڅنګ په نورو ورته وژنو تورن دی. په پاکستان کې په پولیسو او امنیتي ادارو د ماورای عدالت وژنو تورونه لګول کیږي. بلخوا د کراچۍ د پولیسو یو افسر افتخار لودی دا تورونه رد کړي چې ګواکې پولیس په جالي مقابلو کې بیګونه خلک وژني. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې بیړني حالات اعلان کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د موسمي حالاتو له امله په سیمه کې ځینې لارې بندې شوي او ځینې کسان کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. د باران له امله زیاتره متاثره سیمې لسپیلا، ګوادر او پسنی دي. په لسپیلا کې تر 200 زیات کورونه متاثره شوي دي. بیګا د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په بیان کې له ځپل شو سره د مرستې باور ورکړی دی. اخو د خیبر انتظامی چارواکی وای الته تیر شپه د بارانونو لامل د کورونو چتونو پریوتو په پیخه کې خلکو ته مرګجوب لاوړېدلې ده. د لوړګی مرستیال کمشنر محمد عمران نن مشال ریډیو تویل په تورخم باچا مینا کلی کې د یوې کوټې د چت پریوتو په نتیجه کې دوه ماشومانې مړې شوې دي او دوه میرمنې ژوبل شوې دي. چارواکی وای د تیرا په غیبی نیکه سیمه کې د یو چیک پوسټ چت را پریوتو لامل د اف سی ځواک دوه سرتیري وژل شوې دي. بلخوا نن سار د بردیر په کارو تره کې د کور چت را پریوتو په پیخه کې درې کسان مړه شوي دي او دوه نور زخمي دي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ منزل کیږي. پرون په پېښور کې د ډاکټر خان تاریخ دستوره وکړه چې پکې ماشومانو ته په پښتو ژبه کې د زده کړو په اهمیت خبرې وشوې. د تحریک یو مشر عابد منیر مشال ریډیو ته وویل:
مونږ صرف په دې سکولونو چې کم دا لږ ډېر هم روان دي، مونږ وایو چې کم از کم پردی ژبې په ځای په دغه سکولونو کې د خپلې ژبې نظام راولې چې قومي توګه باندې مونږ پوه شو چې پوهې سره سره پرمختګ راځي، نو مونږ به د دې ټولو ستونزو حل هم راوباسو، زموږ راتلونکي نسل به د دې ټولو ستونزو نه خلاص هم شي.
ملګرو ملتونو د فروری 21مه روز ته لاغې د مورنو ژبو نړیواله ورځ ټاکله چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالی زده کوونکي وژلي او چا چې په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه کوله. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی دی. افغانستان دا ګام وروسته لاغې اخیستی چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله د فروری په 19مه ویلي چې که د هند لخوا په پاکستان برید کیږي نو د افغان سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنولی شي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت پرون د سفیر سره تر لیدنې وروسته په خبره کړي بیان کې ویلي د سفیر بیان د پاکستان د هغه دری سره په ټکر کې دی چې وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترینګلې شوې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فروری په 14مه ځانمرګي بریدګر څلور څلوېښت هندي ملیشا پولیس سرتېري وژل. د برید ذمهواري پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې وه. امریکا وایي هغه امریکایي نژاد د ښځه چې په شام کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو ځای شوې وه ورته به واپس امریکا ته د تلو اجازت ورنه کړي. امریکا وایي هغه د هیواد شهري نه ده خو د هدا موسانه وکیل د هغې پر امریکایي شهریت لرلو زور راوړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل هدا چې اوس په شام کې په یو مهاجر کیمپ کې له خپل ماشوم سره میشته ده د امریکایي شهریت لرلو د دعوې قانوني حق نه لري. پومپیو نور وضاحت ورنه کړ چې دغه څلېرویشت کلنه ښځه ولې د امریکا شهریت نه لري. نوموړي وویل دغه ښځه د دعوې قانوني حیثیت نه لري، نه ورسره د استعمال وړ امریکایي پاسپورټ شته او نه هم د امریکایي پاسپورټ یا د ویزې حق لري. د هدا موسانه وکیل حسن شبلی په دې خبره اصرار کوي چې دغه ښځه په خټه امریکایه ده، په الاباما کې اوسېده او په 2014 کې چې کله له داعش سره یو ځای شوه نو امریکایي پاسپورټ ورسره و. او د ملګرو ملتونو سلام دی کونسل یوې کمیټې د شمالي کوریا د یو وفد غړو ته ویتنام ته د ورتګ اجازت ورکول منلې دي. په دغه پلاوي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان ترمنځ کېدونکې سرمشریزې ته په سفر باندې بندیز و. د ملګرو ملتونو سفارتکارانو پرون وویل چې ویتنام د دوی له کمیټې غوښتي وو چې د شمالي کوریا لوړپوړو چارواکو ته سفري استثنا ورکړي. ټاکل شوې چې دغه وفد د فروری په 20 او 23 د ویتنام په مرکز هنوی کې پلان شوی سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تا کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او 109.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109.40 روپۍ او 108.40 روپۍ یو ایرو 155.80 روپۍ او 155.50 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 10.80 روپۍ یو سعودي ریال 10.85 روپۍ او 10.90 روپۍ یو افغانۍ 1.83 روپۍ او 1.50 روپۍ او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 11، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نو رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلي ضلعو د ستونزو معلومولو لپاره وزیرانو ته حکم کوي چې هلته ورشي، خو ځایي خلک وایي دا هسې سیاسي بیانونه دي او تر اوسه ورته آن عدالتونه نه دي برابر شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ولې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې لا هم مظاهرې کوي؟
مونږ دا غواړو چې یاره مونږ دنیا ته دا وخایو چې یاره پښتانه که د خپل حقونو لپاره راپاڅېدلي دي، دغه د پاکستان د عین لاندې غواړي چې خپل حقونه وګټي، نو جواب کې پښتانه وجني د هغوی وینه تویه.
نن د فروری 20مه د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده. پښتانه ماشومان څه وایي؟
موږ دا وایو چې موږ ته د خیم ته پښتو ژبه کې زده کړه راکړي، موږ ته خپل ژبه کې زده کړه راکړي. چین، روس، جرمني، فرانس، اسرائیل دا ټول قومونه چې خپل ژبه کې زده کړه او دونه مخکې تللي دي.
د دې ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ترمنځ په ملاقات کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. وزیر اعظم وزیرانو ته حکم کړی دی چې دوی باید دغه نو قبایلو ضلعو ته ورشي او د خلکو ستونزې معلومې کړي او د هغې په رڼا کې حل راوباسي. خو بل خواته ځایي سیاستوالان وایي چې دوی سره وعدې ډېرې وشولې او کارونه کم کېږي. په اړه د سراج ظهیر رپورټ.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی د شروع په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او نورو وزیرانو ملاقات وکړو. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی ته هدایت جاری کړ چې صوبایي وزیران دي د قبایلي ضلعو دورې وکړي او هلته دي د پرمختګ کارونه پیل کړي. د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي چې له یو کال راهیسې د قبایلي ضلعو په باب لا یوازې غونډې کیږي او دارنګ د عمران خان په مشرۍ حکومت یوازې کمیټې جوړوي، خو تر دې دمه په میدان هیڅ کار نه دی کړی او کوم اقدامات کې په نظر ناراضي. د قبایلي ضلعو د سیاسي اتحاد سینئر غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې کوم کار لزن سره مخ کول وي نو هغه کمیټو ته حواله کیږي، نو د قبایلي سیمو اصلاحات هم کمیټو ته په لاس ورکړی شوي. همداشان د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت قبایلي سیمو لس ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هلته یو نظام هم نشته. مشال ریډیو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی او د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د جوړې کمیټې یو غړي محمد اقبال اپریدی نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې ډېر زر به د قبایلي سیمو اولس وویني چې د دوی لپاره کوم اقدامات روان دي. یاد دی وی درستیو کې وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره فاټا ټاسک فورس یا کاری ډله جوړه کړې وه. دا شن روانه میاشت خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د پخوانی فاټا لپاره مشاورتي ډله اعلان کړې وه، په کومه چې د قبایلي ضلعو ولس اندېښنې وښودلې. له دې وروسته د روانې میاشتې په 12مه د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلي ضلعو د مسلو د هواري لپاره د پارلیمان په غړیو مشتمله یو کمیټي جوړه کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو
اوریدونکو د بشری حقوقو فعالانو پرون په کراچۍ کې د یو دلیت کمیشن جوړولو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ چې د پولیسو پخوانی افسر روانور لخوا په کاروایانو کې په مبینه ډول د وژل شوو کسانو په اړه پلټنې وکړي. راو انور د کراچۍ د ملیر د پولیسو مشر و چې پر هغه باندې تور دی چې په جعلي پولیس مقابلو کې ګڼ خلک وژلي دي. نوموړی د عدالت څخه بری شوی دی خو او په د دې تورنو څخه سپین ګرځول شوی دی، خو بیا هم چې د هغه خلاف یو بل مقدمه روانه ده او لا هم د هغې مقدمه مدیان غواړي چې راون ورته سزا ورکړ شي. انیسا اجمل به تفصیل درته وایي.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارزانو د پولیسو پخانی افسر راو انور لخوا په کاروایانو کې په مبینه ډول د 1440 کسانو د مړینې د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو په مخه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د بشري حقوقو مبارز جبران ناصر د فروری په 6مه د درخواست یا پیټیشن جمع کولو وروسته مشال ریډیو ته ویل دوی غوښتنه کړې چې له 2011 کال نه تر 2018 پورې د راو انور په مشرۍ د پولیسو لخوا د وژنو په اړه تفصیلات
پڑھا
کر. سپریم کورٹ کے ماں ناظم حاجی صاحب د نقیب مسعود پلار محمد خان او زونو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورٹ ته مو درخواست کړې چې یو عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي چې پکې د های کورٹ یا سپریم کورٹ ریټایرډ جج او د مدني ټولنو فعالان وي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغه 1440 کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راو انور په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوی دي. موږ دا هم غواړو چې څومره غیر قانوني پولیس مقابله شوي دي نو د ملزمانو لپاره د سزا مقرر کړل شي او هغه پولیس یا حکومتي افسران دې هم په ډاګه او سزا ورته ورکړل شي چې د هغوی په موجودګۍ کې د غیر قانوني پولیسو مقابلو خلاف کاروایان نه دي شوي.
جبران ناصر زیاته کړه چې باید په پولیس مقابلو کې د وشل شو بې ګناه کسانو له کورنیو سره د عدالتي کمیشن له لارې د مالی مرسته وکړل شي. د کراچۍ د سهراب ګوټ د پولیسو مشر ډی پی او افتخار لودی د فروری پر شلمه مشال لډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د پولیسو رینجرز او پوسټ د کاروایانو په مرسته امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه راو انواری یو زړور پولیس افسر و خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه پریکړه به عدالت کوي.
پولیس نے کام کیا ہے، رینجر نے کام کیا ہے، آرمی نے کام کیا ہے، ڈیوٹی کے بہت اچھے حالات ہیں.
پولیس اور رینجرز او پوس کارونه کړی دی نو زکه امنیت ښه شوی دی. دا خبرې ناسمې دي چې امنیتی ځواکونه هسی بې څه کاروایی کوي او خلک وژني. د هرې پولیس مقابلې څه ناڅه وجوهات وي. تر اوسه پورې یوه مبینه مقابله نه ده شوې او نه یې مونږ کوو. د پولیسو لوړ پوړي چارواکي د کاروایانو پلټنې کوي. د روانور په څیر زړور پولیس افسر تاسو ته زموږ په کمانډ کې نشي ملاوېدی. د روانور مقدمه په عدالت کې روانه ده نو عدالت به پوره خبره وکړي چې څه شوي وو او څه نه.
وزیرستانی ځوان نقیب مسید د 2013 کال په جنوري میاشت کې د کراچۍ له سهراب ګوټ سره نږدې وشل شو. هغه مهال د پولیسو مشر راو انور ویلي وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې له پولیسو سره پنختہ کې وشل شوی. خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ په امر جوړې ګډې پلټنیزې ډلې په خپل رپورټ کې پولیس مقابله جعلي وبلله او راو انور یې د نقیب مسید د وژنې ذمهوار یاد کړ. د راو انور پر ضد مقدمه درج شوه چې وروستو هغه ځان پولیسو ته وسپاره او په کور کې نظر بند کړل شو. خو وروستو د کراچۍ یو عدالت راو انور په ضمانت خوشي کړ. پوخانی پولیس افسر راو انور د نقیب مسید په وژنه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتون ژغورنې تحریک غړو پرون د بلوچستان په خانوزۍ او د یورپ په بلجیم کې مظاهره کړې دي. دوی له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې موري عدالت قتلونه دې ودرېږي او غیبل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې شي. همداراز دوی له نړیوالو وغوښتل چې په دې اړه باندې چوپه خوله او پټ سترګې پاتې نشي. انیسا اجمل به یې تفصیل درته وایي.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو د فروری په شلمه د بلوچستان په خانوزۍ سیمې او د بلجیم هیواد په برسلز ښار کې مظاهرې وکړې او له پاکستاني حکومت د ترهګرۍ ختمولو د ځینو ډلو لخوا په خلکو کې ویره خورولو او د پښتنو د وژنو مخنیوي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې وکړې. د خانوزۍ په لوی بازار کې د لاریون یو منتظم ډاکټر مزمل کاکړ له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې څو ورځې وړاندې ځینې کسانو په سیمه کې د ویرې خورولو هڅه کړې وه نو ځکه دوی پر ضد د چهارشنبې په ورځ د عوامي امن مارچ په نوم لاریون وکړ.
نو تیر هفته مخکې زموږ په علاقه کې داسې څه غونډاګردان راغلي ول د پاکستان تاپوز موومنټ په نامه باندې هغه کې اصله هم له ځان سره وړې وله او داسې په علاقه کې خوف او رس والا ماحول جوړ کړی وو. نو په دا حواله سره د علاقه چې کوم خلک دي په دوه کې یو د علاقې یو سړی هم دا سړی سر نه وو او مظاهره یې پکړې وه. اشرف غنی صاحب د مودي صاحب د دغو تصویرانو باندې قاطع لګولې وې. موږ ورته وویل بای هغه زموږ سره څه تعلق دی؟ بیا ته کلچر اصله راوړې اصله شوکې دنیا ته دا حواله سره موږ نن مارچ مو کوي او د انتظامیه او د ریاست سمدا اپیل وکړي چې کم از کم زموږ په علاقه کې موږ داسې خلک نه منو.
په بلوچستان کې وکیل صادق خان علي سي مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د امن لپاره غږ پورته کوونکي نیسي خو د هغو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ترهګر ګرځولي دي.
فبروري په ورځ باندې د کشمیر ورځ وه. هغه ورځ باندې پر امن احتجاج کوونکي چې کوم د ارمان لوڼي د شهادت په ضد باندې چې هغه د هغه اف آی آر نه درج کېدی د هغه خلاف پولیس کم چې افیسر دی هغه نومینیټ دی چې شمدید گواهانی دی هغه د اف آی آر کولو پاکي او دغه د پروفیسر ارمان لوڼی د وزیر خلاف کوم احتجاج د فار خلک راوتی او هغه احتجاج کړی لام نه وي خو دې ټول واچول ام پی یو کې اډیالا جیل کې واچول. خو په هغه ورځ باندې چې دا ټول د تراګر لوی لوی تنظیمونه چې کوم دي اقوام متحده او د لوی لوی انساني حقوق ادارې هغه تراګر تنظیمونه ډیکلیئر کړي دي هغه په ښکاره باندې خپل احتجاجونه کول خو هغه ته چا اسم نه وي.
د پاکستان فوج وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد بېله توپیره عملیات کړي دي او ګڼې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړي هم دي. د پښتون ژغورنې تحریک کړي ارمان لوڼی کورنۍ وایي چې هغه د فروری په دویمه نیټه د پولیسو په تشدد کې وشل شوی خو پولیس وایي د پیښې پلټنې دوام لري. د بلوچستان چارواکي وایي د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر ځکه نه دی درج شوي چې دې لړکې تحقیقات پوره شوي نه دي. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګو د فروری په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د بلوچانو په شان پښتانه هم هڅول کېږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړي ونه ویل چې دا هڅونه څوک کوي، خو زیاته کړه چې دوی یې د مخنیوي حق لري. بلخوا د پښتون شورنې تحریک د مشر منصور پښتین په غږ ځینو پښتنو په یورپ کې مظاهرې کړې دي. په بلجیم کې د پښتون شورنې تحریک یو مخکښ عابد جان مشال لیډیو ته ویل چې دوی د فروری په 13مه په برسلز ښار کې د پاکستان سفارتخانې مخې ته د ارمان لوڼی او د نورو بېګنا پښتنو د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. نوموړي زیاته کړه په دې مظاهره کې له جرمني، هالینډ، فرانس او برطانیې څخه راغلو کسانو ګډون وکړ.
پروفیسر ارمان لوڼی د هغه د شهادت په ضد باندې مونږ دا احتجاج کوو او مونږ دا غواړو چې یاره مونږ دنیا ته دا وخایو چې یاره نن پښتانه که د خپل حقونو لپاره راپاڅېدلي دي او جایز مطالبات او هم د دغه د پاکستان د عین لاندې غواړي چې خپل حقونه وګټي، نو د هغې جواب کې پښتانه وجني، د هغوی وینه توی او دا سلسله روانه ده. د پښتنو وینه توی شول او تویږي، نو دا هم په دغه یو احتجاج دی د ارمان لوڼی د شهادت او د هغه ټولو پښتنو د شهادت په ضد باندې کوم چې د پښتنو د حقونو لپاره نن راوتی دي او ولاړ دي.
پښتون شورنې تحریک د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي تر څنګ د ځینو نورو مسئلو هوارولو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان فوج وایي چې د دې تحریک ځینې غوښتنې منل شوي او د نورو لپاره هم کار روان دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان د تعلیم او آگاهۍ په اړه ادارې د مدني ټولنو سره په شریکې یوه نظر پوښتنه یا سروې کړې ده چې ویلي دي چې په 2013 کال کې د تعلیم حالت ښه شوی دی. غیر سرکاري ادارې وایي چې کېدای شي داسې نه وي او د هغوی په وینا ځینې ځایونو کې لا هم سکولونه بند دي او ماشومان چې عمرونه یې د تعلیم کولو دي لا هم سکولونو ته نه ځي. په دې اړه د ملیحا مرزاده رپورټر.
د 2013 کال د تعلیمي صورتحال په اړه د پاکستان د تعلیم او آگاهۍ ادارې کړې نظر پوښتنې له مخې په ټول ملک کې سکولونو ته تلونکو ماشومانو په شمیر کې په تیرو دوو کلونو کې 2% اضافه شوې ده. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د تعلیمي چارو سلاحکار ضیاء الله بنگش د فروری پر 13مه مشال ریډیو ته وویل هیله مند دی چې په ګامونو اخیستو سره به د صوبې تعلیمي شرح او وضعیت نور ښه کړل شي. د تعلیم لپاره کارکوونکو اداره الف اعلان وایي چې په خیبر پختونخوا کې له سکولونو نه بهر ماشومانو دوه سرکاري شمیرې ښودل کېږي چې فیډرلي ادارې 25 لکه او د تعلیم محکمه 13 لکه ښایي. په صوبه کې د یاد ادارې یو چارواکي عمر اورگزی وایي دغه سروې ته په ښه سترګه ګوري، خو لا هم ډیرو ګامونو ته ضرورت دی.
مشرمان په پرایمری لیول کې موږ سره زیات شي، لکه انرولمنت زیات راشي، موږ سره څومره کال کې 2000 پاکستان کې په اپریل کې او په سپتمبر کې انرولمنت کمپین چلیږي، خو فال اپ کې موږ ته دا راځي چې په انرولمنت کمپین کې 65% مشرمان چې کوم دي دا ډراپ اوټ شي. خو وجوهات موږ سره دا دي چې موږ سره په صوبې کې د سکولونو کمی ده، استادانو کمی ده، موږ سره یا مسنګ فیسیلیټیز دي. مسلې دا دي چې ډیر زیات سکولونه دي، هغه پرایمری سکولونه دي، پرایمری نه هغه
اخوا. د بلوچستان د انفارمیشن او د تعلیم وزیر ظهور احمد بولیدی د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل د صوبې تعلیمي صورتحال یو چیلنج دی، خو دوی یې د حل لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړی وایي دوی په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی لګوله او د مسلو تر نشاندهی پس یې د حل لپاره کار کوي.
په واک کې لراتلو سره موږ د تعلیم په محکمه کې خالي چوکیو د ډکولو فیصله وکړه چې پر هغو برتیانې روانې دي مونږ 1300 غ سکولونه په ګوته کړل چې ودانې نه لري په راتلونکي مینی یا وړو کې بجټ کې به پر هغه کار کوو شاوخوا 300 خوندي په ماډل یا د نمونې سکولونه جوړول کیږي چې هر سہولت به پکې موجود وي مونږ د بنیادی تعلیم د مرستې او پروګرام جوړ کړی دی تقریبا 1300 سکولونه به مونږ شخصي ادارو ته سپارو چې د تعلیم معیار هم یقیني کړل شي او ماشومان هم له سکولونو نه وځي
خو په صوبه کې د الف اعلان یو چارواکي نذیر لهڑی وای فکر نه کوي چې د بلوچستان تعلیمی حالت ښه شوی دی
ډېری ادارې وای چې په بلوچستان کې 1.5 لک ماشومان له سکولونو بهر دي او ځینې بیا دغه شمېره 1.5 لک ښیي زما په فکر مخکې چې څومره ماشومان له سکولونو بهر وو اوس هم هغه شان بهر دي د هغې غټه وجه په سکولونو کې د ځای کمی دی مونږ کمپاینډونه چلوو چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي تر څو چې مونږ نوي سکولونه جوړ نه کړو نوي استادان برتی نه کړو نو زما په فکر تر هغې به د بلوچستان تعلیمي صورتحال ورځ تر بلې خرابېږي ښه کېږي به نه
الف اعلان وایي د سرکاري شمیرو سره سم په پاکستان کې 2.6 کروڑ ماشومان سکولونو نه بهر دي د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په دې وروستو کې ویلي چې حکومت په راتلونکو 4 کلونو کې د خواندګۍ شرح د زیاتولو لپاره پلان لري چې له 85% نه 80% ته لوړ کړي
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په 1943 کال کې پاکستان اردو ژبه رسمي اعلان کړه پر دې کار د مشرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش خلکو اعتراض وکړ او دوی ویل چې رسمي ژبه باید بنگالي وي ځکه چې دا د اکثریت خلکو ژبه ده خو پاکستان ورسره ونه منله او ګڼ مظاهره چان وجل شول تر هغه وروسته ملګرو ملتونو د فروری 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده او هر کال لمانځي پرون پېښور کې په دې اړه یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومته پښتو ژبې ته د پام وراړولو غوښتنه شوې ده
دا ډاکټر خان تحریک سره تړلې د سکولونو ماشومانو په 6 فروری د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته دې په ښوونځیو کې زده کړې په خپل مورنۍ پښتو ژبه کې ورکړي ځکه چې د دوی په وینا د دوی بنیادی حق دی د لسم جماعت منیبا خان مشال لیډو ته پدې حق لوي
زمونږ د غختنه د کنا چې مونږ د پخپل جبه کې تکړه راکړي ځکه چې زمونږ مونږ پخپل جبه کې خسې پوغه شو او د ټول دنیا وچې د ماشوم بنیادی حق ته چې هغه د پخپل جبه کې تکړه کړي ځکه مونږ نن دا پروګرام کړی دی چې مونږ خپل مشرانو ته دا وینا وکړو چې مونږ د پخپل جبه کې تکړه راکړي چې بل جبه کې تاسو پوهیږئ نو ټایم بلګي او هغه مر صحیح طریقې سره نه دغه کیږي چې تاسو مونږ ساينس ټیکنالوژي او دا هر څه په مونږ پخپل جبه کې خوایي مونږ په هغه سره خاص انتیا سره پوه شو
د کلاس مناهل وای چې د نړۍ یو شمیر غټو هیوادونو هم په دې وجه پرمختګ کړی دی چې د شورو نه په تعلیمي ادارو کې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې دي
موږ وایو چې زموږ ټول حسابي تعلیم په خپل ژبه کې شي ځکه چې یو ماشوم چې څو په خپل ژبه کې پوهیږي هغه یو ژبه کې هم نه پوهیږي موږ ته نه خای کنه موږ دا وایو چې موږ ته خیم ته پښتو ژبه کې زده کړې راکړي موږ ته خپل ژبه کې زده کړې راکړي چین روس جرمني فرانس اسرائیل دا ټول قومونه چې خپل ژبه کې زده کړې او دونه مخکې تللي دي
دایا تحریک چیرمن عبد منیر وای چې پښتنو ته په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړو د نشوالي لوجه د تعلیم نه لری پاتې دي او دا دوی د خپل حق نه محروم پاتې کول دي
ګوره که هر څومره ستونزې راشي او هر څومره کړکېچن حالات دي خو زموږ د زده کړې نظام روان دي سکولونه خو بند نشو یونیورسيټي کالجونه خو بند نشو کنه موږ صرف په دې سکولونو چې کم د لګ ډیرم روان دي موږ وی چې کم از کم پر دې ژبه په ځم په دغه سکولونو کې د خپل ژبه نظام راواله چې قومي توګه باندې موږ پوه شو چې پوه سره سره پرمختګ راځي نو موږ د ټولو ستونزو حل مرو وسو زموږ راتلونکي نسل به د ټولو ستونزو نه خلاصم شي
د دغه تحریک بنیادی خودون کې ډاکټر خان وای چې کله هم کو پښتون په خپل ژبه کې زده کړ وکړي نو دی به په تعلیم کې وړاندې لاړ شي او هم دغه به د پښتنو د یووالي سوکاله او پرمختګ سبب وګرځي
دې ته موږ ډیر زور ورکو هر کله پښتون قوم په خپل ژبه کې زده کړه واغسته یاد ساتي چې ان شاء الله دی به بهر سما دی پوه شي ان شاء الله چې دی بیا په پوهه ګام پورته کوي او پوهه چې دی د یووالي امن او پرمختګ لپاره اولنې پوړی ده
دوی غوښتنه وکړه چې 28 فروری چې په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. باید د پاکستان حکومت په دې هیواد دننه ټول غټو قانونو ته په خپل مورنو ژبو کې زده کړې ورکړي چې ورسره به نه یوازې ټول کلتورونه محفوظ شي بلکې د یو بل زغم سبب هم ګرځېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د پښتو ژبې په اړه مو رپورټ واورېدی. تاسې له مشال ریډیو څخه هر ورځ نهه ساعته په پښتو ژبه خپرونې اورئ. په فیسبوک باندې هم زموږ د خپرونې مختلف رنګونو کې شته دي، رپورټونه دي، ویډیوګانې دي، آډیوز دي، تصویرونه دي، تاسې ملګرو سره شریکوي شئ. درې نیم بجې شوې. له ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلی دي. د وزیر اعظم د دفتر پرون په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت ورکړي چې صوبایي وزیران د قبایلي ضلعو دوري وکړي او د پرمختګ کارونه پیل کړي. د بشري حقونو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر راو انوار نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده. راو انوار د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ترڅنګ په نورو ورته وژنو تورن دی. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې بیړني حالات اعلان کړي. د مشال ریډیو خبریال وایي د باران له امله زیاتره متاثره سیمې لسپیلا، گوادر او پسنی دي. اخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته تېره شپه د بارانونو له امله د کورونو چتونو پرېوتو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي او دوه نور ژوبل دي. په مړو شوو کې ماشومان او د اف سي ځواک سرتېري شامل دي. د خواننسار په بردیر کې د کور چت او پرېوتو په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او دوه نور زخمي دي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي. پرون په پېښور کې د ډاکټر خان طارق دستور وکړه چې پکې ماشومانو ته په پښتو ژبه کې د زده کړو په اهمیت خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی دی. افغانستان دا ګام وروسته له هغې اخیستی چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د فروری په 19 ویلي چې د هند لخوا که په پاکستان برید کیږي نو د افغان سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنولی شي. او امریکا وایي هغه امریکایي نژاد ښځه چې په شام کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو ځای شوې وه ورته به واپس امریکا ته د تلو اجازت ورنه کړي. امریکا وایي هغه د هغه بعد شهري نه ده، خو د هدا مسانه وکیل دای په امریکایي شهریت لرلو زور راوړي.
ملیحا میرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو مشال ریډیو اوري او وسم د نړۍ رنګونه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګلایز تاسو جوړوي.
دا مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس پوهانو په خلا کې ډیر لری کهکشان د سیګنل ترلاسه کولو انکشاف کړی دی. ساينس پوهان وایي چې له کهکشان په کینیډا کې لګیدلی ټیلیسکوپ سیګنل ترلاسه کړی دی، خو د دې ریډیایي سپو په اړه نور تفصیلات او کره ځای وضاحت نه دي شوي. د کارپوهانو تر مخه د دې راډیووي سپو نه ترلاسه شوي سیګنل د 2.5 ارب نوري کال له فاصلو سپو څخه دي، چې ډیر غیر معمولی خبره ده. په خو هم د داسې نوعیت یو پیښه ثبت شوې وه، خو هغه یو مختلف ټیلیسکوپ وو. د یونیورسيټي اف بریټیش کولمبیا سره کار کوونکی ساينسدان انګرد سټیرز وای چې له دې پیغامه داسې ښکاري چې په هغه ځای کې نور څوک هم موجود دي. د کینیډا بریټیش کولمبیا کې جوړ چایم نومي رصدګاه کې 100 میټره څلور لوړی انټینا لګیدلې دي او دا د دې جاج اخلي. دغه ټیلیسکوپ په 2013 کال کې کار شروع کړی وو او په لومړي سر کې یې راډیووي سیګنل ترلاسه کړی وي. ټیلیسکوپ تازه سیلنی په نیچر نومي مجلې کې خبري شوې دي. د خلای چارو څېړونکو وایي چې لزامې شمسي د باندې یو سیاره موندلې چې په اټموسفیر کې یې هیلیم ګیس موجود دی. څېړونکو وایي چې د هټ پی 11 بی سیاره له اټموسفیر څخه هیلیم ګیس وځي. دا سیاره زموږ له نظام شمسي نه 143 نوري کاله لري ده او په سایګینس فلکی صورت کې ده. دا څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. د سویس د جنیوا پوهنتون څېړونکو وایي دا موندنې په یوې وسیلې چې کارمنسیس نومي کې کړې ده. دا لومړی ځل دی چې له نظام شمسي د باندې د یوې سیارې د پاسنۍ برخې یا اټموسفیر د هیلیم ګیس حرکت لیدل کیږي. هیلیم ګیس وریزو ته ورته دی. دا سیاره نیپچون ته ورته والی لري. څېړونکو باور لري چې دا سیاره له نظام شمسي د باندې په ځینو سیارو کې د عجیب اټموسفیر د شرایطو په اړه د دوی د معلوماتو له زیاتېدو سره مرسته کوي.
د چین د خلای تحقیقاتو اداره وای هغه تخمونه زرغون شوی چې دغه هیبات ستوربیړی د جنوري په 3 منیټه د سپوږمۍ پټو خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې د بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستوربیړی چانګ 4 لومړنی خلای روبوټیک گاډی دی چې د سپوږمۍ هغه خواته استول شوی چې زموږ لازمه کې پناه ده یا موږ ته نختاري. تر دې وړاندې په نړیوال خلای مرکز کې د بوټو کرلو تجربه شوې وي او هلته وده کړې وه. خو دا لومړی وار دی چې په سپوږمۍ کې د بوټي وده کوي. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نور څېړنې وکړي او په مریخ سیارې کې د نباتاتو ودې ته خوشبین شي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستورمزلي په مریخ، سپوږمۍ او یا په فضا کې ځان ته پخپل خواړه پیدا کړي. چینایي خلای ګاډي له ځان سره د ځمکې له خاورې سره د الوګانو یا کچالانو او د څو نورو نباتاتو زړي وړي دي. لرغونپوهانو په افریقا کې د 2 میلیونه او 400 کاله پخوانی ډبرینه وسیله او د حیواناتو اډوکي موندلې دي. دا موندنه په الجزایر کې چې د افریقا په شمال کې ده شوې ده. لرغونپوهان وایي دا موندنه په دې اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت زانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې له ډبرې څخه جوړ شوې وسیلې ښایي چې یا خو لومړنی انسان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډېر زر ټیټ شوی یا کډه شوی او یا دا چې د انسانانو تمدن بې له دې چې هغوی مهاجرت وکړي هم هغه مهال د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوې دي. تر دې وړاندې د لرغونپوهانو ټولو څېړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه. خو دې نوې موندنې دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې موندل شوې دا وسیلې چاقو او ساتو 2 میلیونه او 400 کاله پخوانی دي. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهوري ویبپاڼې یوټیوب د خطرناک او په جذباتي توګه تکلیف ورکوونکي مواد ممنوع ګرځولي دي او د دې مخنیوي اعلان یې کړی دی. د ګوګل ویډیو شریکولو ویبپاڼې یوټیوب دا اقدام د چیلنجر په ځواب کې کړی او ویلي دي چې د دوی په سایټ د داسې موادو لپاره هیڅ ځای نشته. د انټرنیټ هلو ځلو څارونکو په یو رپورټ کې ویلي دي چې اوس هم په یوټیوب داسې مواد موجود دي. خو یوټیوب ویلي دي چې داسې ویډیوګانو ته اجازه نه ورکوي چې پکې ټوکې ټکارې وي او د دې د وجې څوک خطر سره مخامخ شي او یا ژوبل شي. په دې رسو کې د نیټفلکس یو فلم برډ باکس کې یو منظر کې خلکو د یوټیوب چیلنج شروع کړی وو چې په سترګو به پټې لګوي او کار به کوي. د دې په نتیجه کې یو کس په پټو سترګو ډرایوینګ کولو او وژل شو. اوس د فلم نړۍ خبرې. د یورپی سینما نومي فلم های لایف لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار رابرټ پیټسن کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې پلار او لور د خلایي سفر تجربې په ترڅ کې په خلا کې ډېر لری مسافت کوي او یوازې وي. په دې فلم کې یو ډله کوشش کوي چې په خلا کې د متبادل توانایي وسیلې لټول لپاره خلا ته میشن ولیږي. فلم های لایف په اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea that recycling us serves science.
The odds are not in our favor. But when my work is accomplished, when perfection is achieved, then what? Fly away?
Dada?
This mission can't turn our shame into some type of glory. I can't do this flying around no more.
د هالیوډ ډیزنی کمپنی نوې فلم ډمبو دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنی په لومړی وار په 1971 کال کې جوړ کړی وو. دا انیمیټیډ فلم وو. دا فلم د امریکا لایبرری آف کانګرس او قومي فلم ریجستری کې د کلتور او تاریخي تناظر کې ښودل شوی دی. ډیزنی کمپنی دا فلم بیا جوړ کړی دی او په دې کې مشهور اداکارانو کولن فرت، مایکل کیټن، ډینی او ایوا گرین کار کړی دی. په فلم کې یو وړوکی حقیقي څه ښودل شوی چې له خپلې مور جلا شي او په سرکس کې بیا ملاوېدو په هیله سفر کوي. فلم ډمبو د مارچ په اجتماعي نمایشه پر وړاندې کیږي.
Welcome baby Jumbo. We're all family here. No matter how small.
You have something very rare. You have wonder.
world when elephants wins.
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something. He needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home.
He doesn't look like magic to me.
Your children need you to believe in them.
Come on! You can do it, Dumbo. Show them.
د هالیوډ سینما مشهور اداکارې کایرا نایټلی نوی فلم دی آفټر مات دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهورو لیکوالانو جو شراپنل او انا واټر هاوس په ناول جوړ دی. په فلم کې د 1946 کال کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني هیمبرګ ښار کې د یوې کورنۍ قصه ښودل شوې ده. دا یو رومانوي قصه هم ده. فلم دی آفټر مات د اپریل په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
This house is being requisitioned by the British government.
This is yet to be your house.
Hey, Lewis.
Colonel Morgan, please come inside.
This is my wife.
My daughter and I will stay out of your way until we move to the camp.
What if we let them stay on?
You mean live with them?
During the war, did you ever hope for a German victory? Did the bombing affect the health of you and your family?
It affected the health of my wife. She died in the firestorm.
I'm so sorry. You didn't tell me what I was walking into. This isn't how it was supposed to be.
None of this is how it is supposed to be.
Please don't go.
We have a job to do.
I never thought that I could be happy like this.
Come with me. This is what you wanted.
د هندي سینما نوی فلم 22 یارز با په روانه اونۍ کې نمایش ته وړاندې کیږي. په دې فلم کې نوی اداکارانو بارن سوپتی او امریتا رائے کار کړی دی. په فلم کې بارن د کرکټ لوبي یو ایجنټ وي او ځوان کرکټرانو سره کار کوي. وروسته یوې فیصلې له وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ شي.
I represent talent. Aur uske paise dilwata hu.
Sab jante hain ki you are the number one sports agent.
I've seen a lot of journalists. You don't look like one.
Compliment?
Are hua kya hai? Ye journalist kisi ke nahi hote sal. Ye kahin ke open the TV then you will come to know.
John ne jo kuch bhi kiya hai uski saza to use milni chahiye.
Tere jo man mein aaye tu kare aur hum likhe bhi nahi.
Aapko kuch aisa karne ki zarurat hai jo kisi bhi agent tab tak na kiya ho.
बड़ा गेम सबके लिए नहीं होता है भाई.
तुम तो बिजनेसमैन हो. माय ब्रदर इज जस्ट अ प्रोजेक्ट फॉर यू.
लुक एट द ह्यूज गैलरी शो. हजारों लोग देखने के लिए आते हैं और यहां जहां हम खड़े हैं तो 22 यार्ड्स ओनली टू बैट्समैन कैन बैट एट अ टाइम.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
تاسو مشال رادیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو ته روښانه مستقبل خبرونه درورو چې زموږ همکار منور شاهی تاسو ته جوړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کارپوهان وای که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم بنیادی سهولتونه ډیر کم دي او د اعلی تعلیم موقع پکې بیا لا نورې کمی دي، خو د انټرنیټ له وجې اوس د نوي کول هلکان جنکی کولی شي چې د دنیا په پرمختللي هیوادونو کې د اعلی تعلیم موقع ترلاسه کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعه وړیا تعلیم ورکوي. دا اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلی رضیا ودود سره مو خبرې کړي. هغه وایي
اپر سوات مټر ډیسټریکټ سره یو کلی لګي بیدره، نو داغې سره تعلق ساتم. ما خپل ابتدایي تعلیم چې دی هغه د مټر ګورمنټ سکول ګرلس سکول نه حاصل کړی دی، هغه د ټینتھ پورې. هغې نه علاوه چې دی بیا ما خپل ایس ایس سی چې دی هغه د پرایویټ کالج نه کړی دی. د هغې نه پس بیا چې دی ما خپل بیچلر لیول ایجوکیشن چې دی هغه د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، د هغې سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو ما خپل ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو، او بیچلر هم زما په پولیټیکل سائنس کې دی. نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دی سیم سبجیکٹ کې مطلب شروع کو. زما په 2015 کې کمپلیٹ شو، نو ما ڈائریکٹ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم. ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی.
دا چې د سوات سیمه په تیر وخت کې د بدمنې چپو ډیره ځپلې وه، د هغې باوجود یې څنګه اعلی تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاری وساتلې؟ رضیه ودود په دې پوښتنه وویل
که مونږ خپل مطلب د هغه ټایم لکه د سوات سیچویشن او دا مطلب هغه انالایز کړو، هغه ټایم پیریډ چې هغه 2008-09 والا په کوم کې په سوات کې لکه دا مطلب آپریشن او دا هر څه سیزن لکه څنګه چې نورې جنګي غواړي چې میډیکل او داغه لپاره کوشش. ما خپل طرف هم لکه ټول ایس ایس سی پری میډیکل او د میډیکل لپاره کوشش وکړ. هغه ټایم کې سیچویشن داسې چې مونږ لپاره د موومېنټ مسله وه، مونږ په هغه ټایم کې نور هم ډېر پرابلمز لکه آپریشن او لکه لاری به بندې وې. ایون ما څو څو ځایونو کې مطلب د میډیکل لپاره اپلای کړ، او کله به مونږ ټیسټ ته ونه رسېدو، کله به یو څه کله بل څه. نو بیا د هغې نه پس چې دی دغه هم زموږ یو سټرګل و، خو د هغې نه پس ما خپل سټرګل پرېنه خو زما په میډیکل کې یا زه هغه میډیکل فیلډ ته لاړم. نو ما بل فیلډ چوز کو الټرنیټ، او ما پولیټیکل ساینس کې واغستو ځکه چې زما یو مین ویژن او دا مین فوکس تا چې زه لکه څه جوړ شم، زه خپل سوسایټي کې خپل خلکو ته سپورټ ورکم، دا هغوی څه ګایډنس وکړم.
رضیه ودود وایي مور پلار او ورونو خویندو ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی. په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه؟ نوموړی وایي
دا زما یو مطلب سټرګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپس ته اپلای کولی کې دی. چې شي د طرفه به سکالرشپ آفر شو، هغې ته به مې اپلای کولی، د کامن ویلت سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول. او ایون ما دا کوشش وکړ چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړ شم، ما به ډفرنټ یونیورسٹی سرچ کول، د یونیورسٹی ریکوایرمنټس به مې کتل، دا هغوی مطلب سو ایڈمیشن کله آفر کېږي څنګه، نو هغه هر څه به ما مطلب چیک کول. نو بس تقریبا داسې د د یونیورسٹی ایڈمیشنز آفر شو کوم کې چې زه اوسه خپل اعلی تعلیم حاصلوم د استنبول صباحت انزایم یونیورسٹی. نو د ایڈمیشن آفر شو او د یو لکه مطلب سکالرشپ هم خپل د دې ټول ریکوایرمنټ هغه هر څه وکتل، او بس د یو هغه فارم فیل کول، او هغه مطلب یو چیک لیست مې ځان ته جوړ کړ چې لکه خیر دی زه به اپلای وکړم، بیا چې دی نو مخکې به ګورو که ونه شي نو خیر دی څه مسله نشته.
رضیه ودود وایي د ترکی د نورو یونیورسټیو په نسبت د دغه یونیورسټی شرایط آسان وو، او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي، نو ځکه یې دا خوښه کړه.
ایون د دې یونیورسټی ټول نه غټه خبره دا چې دوی په هغه ټایم باندې ماته ویلي چې لکه پروفیشنسی ټیسټ چې دی خیر دی ته دلته م ورکولی شي د ایډمیشن نه پس. نو ما هغه هر څه وکړو، او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمټ مې کړو، نو ویډ انټینډ چې دوی ماته ریسپانس وکړو چې لکه ستا ایډمیشن وشو دومره پرسنټ سکالرشپ. ایون سټارټ کې چې دوی ماته سکالرشپ چې دی کمپلیټ نه راکوو، نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسٹی کې چې لکه زما مطلب دا داسې کنډیشنز دي که تاسو مار له 100% سکالرشپ وید جاب او خپل کم ریکوایرمنټ چې هغه هر څنګه ورته ډیټیل ډیر په کلیئر دغه کې چې دا د ایشوز دي که تاسو د سافټ سکالرشپ نو ټیک د زبا مطلب د ایډمیشن نو نو هغه چې دی دیو ماته ریسپانس ډیر خراب او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب آفر کو چې مطلب دوی به پارټ ټایم جاب کې زموږ سره ډیر ښه اپرچونیټیز راکوي. ایون د دې سره زموږ ایکسپیرینس کېږي، په ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي، په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي.
نوموړی په دغه یونیورسټۍ کې د داخلي د شرایطو په اړه وویل
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشنز چې د هغه مطلب فارم چې د آن لائن د کی د دوی سټریټ د سی رولز نشته دو پروفیشنسی ټیسټ غواړي کمپیوټر فلو آی ایس سی ډیوټو فلو غواړي خو د ایڈمیشن نه پس هغه غواړي د ایم ایس لپاره چې د پروپوزل ډیمانډ نه کوي خو د پی ایچ ڈی لپاره دوی چې د سیم مطلب سیمپل رائټنګ غواړي کم چې تاسو په ایم ایس کې تھیسس لکھے یا ریسرچ پیپر لکھے نو هغه تاسو هم مطلب ایز اے سیمپل پیپر دلته اپلوډ کولای شئ دی ایڈمیشن لپاره چې اپلای کوي بل دا چې دو انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دو د انگلیش غواړي چې لکه کوم چې مطلب میډیم آف ایجوکیشن چې دی هغه تاسو په انگلیش کې حاصل کړی او د هغې نه مطلب د هغې یو پروف وي لکه سپوز ما خپل ډیګري چې کړی ده نو هغه زما تھرو آؤٹ ایجوکیشن چې دغه په انگلیش کې نو بس یونیورسٹی زیات تر یونیورسٹی یعنی چې دغه دغه سرٹیفیکیٹ ایشو کړی نو خپل یونیورسٹی سره مطلب تاسو خبره وکړئ او چې مطلب په کوم یونیورسٹی کې هغه ورته د سرٹیفیکیټ ایشو کوي په پاکستان کې ما په خپل د خپل یونیورسٹی نه راغسته دی هم داسې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن کیسه کې یو سلو پنځه کوېشن د کشانت کې مطلب تپوس کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې دی هغه باغ 4-5 کوېشن چې دی هغه اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجیکټیو سدي نو داسې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې دی هغه تقریباً 1000 ورڈز کی چیزیں اگر مطلب ایڈریس کریں
رضیہ ودود وائی کا زوانان پر دی سکالرشپ ترلاسہ کولو کے بریالی شی نو احس مالی مشکلات بن لری
دیو چی 100% سکالرشپ ور کی نو پاغی کی چی دے مطلب ٹیوشن فیس 100% دا اکومیڈیشن 100% چی دے کوری فوڈ 100% کوری دا غینا پاس چی دے دیو مطلب جاب آفر پی سٹوڈنٹس تا جاب آفر دا چی لکہ زمان خپل باندی ویکینڈ کلاسی جنو پا ویک ڈیس کی چی دے پارٹ ٹائم جابی دا غی سرا سرا دا سٹوڈنٹس گرومنگ ہم کی گر دا غی پیسا باندی دی او غوی ته سٹایپند ورکي نو دا غوی کم خرچي چې اکسترا خرچي چې دی هغه پغه کې دی چې کم مطلب سٹایپند ورکي نو هغه دومره وی چې لکه ایون سټوډنټس په ځان ته سیوینګ هم کوي نو دا یو مطلب دی یو ډیر ښه پیکیج ورکي سټوډنټانو ته
رضیہ ودود همداراز اویل د نورو غربي هوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایت مطابق دی چې په کې پښتانه الکان او جنکی په اسانه اوسېدل شي
ظاهر خبر ده ما کوشش چې د نور ملکونو د پاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما د پاره د خوخي زې ولې دی ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک دی خوراک چې دی مطلب حلال خوراک ملاوي کې دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ ته به د خوراک د حلال او د حرام مسلې به بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کیسې مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کوو یا به نه کور کوو لکه زیات تر موږ پښتانه چې دی د پردي او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته آزادی د کوڅو پرده کوي مخ پټي ک سر پټي ک نه پټي په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د پاره سپیشلی د جنکو د پاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپل لونه بهر ته نه پریدي دا نه کوي زیات تر لکه دا ایشو زی زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو باندې په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوي او خپل کوم مقصد چې دی هغه مه هیروئ چې لکه تاسو د دې سوسایټي لپاره د دې د پروګرس لپاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ وي نو تاسو هیڅوک هم نشئ مطلب شاته دښ کولی تاسو نشئ شاته پاتې کېدی
د سوات سیمې رضیہ ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ڈی کوي ټولو میندو پلارانو ته وایي په کار دا چې د خپلو لوڼو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي په دې هکله نور تفصیل هم اوریدلی شئ خو د لاندې د مینا پاس
د مشال ریډیو پر خانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې په ترکی کې د اعلی تعلیم څومره مکې دي او د غې لپاره سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدل شي په دې خبرونه کې به اورې چې د داخلو لپاره څه شرایط دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روخانه مستقبل تر څنګ وځه
په استنبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه
موسی خان زمانوم دی او دیر تیمرګری سره زماري هيشي تعلق د تیمرګری سره نږدې و دره د ملکن درور سکولینګ چې دینو ما په خبر نه سبق ویل دی سرکاري سکولونو کې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دینو دولسم څو ورته وایو مونږه هغه سوپیریر ساينس کالج نه ما کړې او هغه نه پس ګریجویشن چې دینو کوټبه یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ما سوچ وتم وای شو په لسم ما د اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پاس کرے او ایم فل هم ما مدد ته انټرنیشنل سپارک نو اسلام آباد نو اسلام آباد کې ما کله تعلیم هم کوم ما به سره جاب هم کوم مختلف ارګنایزیشنز کې ما کاروم کړی دی دغه دوران کې چې کله زما ایم فیل کمپلیټ شو نو ما مختلف ملکونو د پر د هایر سټډیز یعنی لوړو زده کړو د پر اپلای هم کړی چې موږ ورته پی ایچ ڈی وایو یا ورته ډاکټورا وایو. نو دا څه و زما د ترکی پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن شوی دی او دا غینه پس 2015 نه پس راغلی یم ترکی ته. نو دی وخت کې استنبول یونیورسټی نه زه ډاکټورا کوم یعنی پی ایچ ڈی کوم په میډیا اینڈ ماس کمیونیکیشن.
موسی خان وایي د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقعو د نشټوالي یا ناخبری گیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پښتنه چې ترکی تر کومه کچه زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نو موري وویل
دا چې کوم زموږ ماشومان سبقونه وایي چې 12 پاس کینو د دې نه پاس هغوی دې ته اپلای کولی شي. مطلب په دې کې د سلور کالو د ګریجویشن پروګرام دی انډر ګریجویټ سوس چې موږ وایو یعنی 12 چې کوم ماشومان پاس کوي انډر ګریجویټ ډیګری چې د نو هغوی هم اپلای کولی شي. او کوم ماشومان چې هغه ډیګری هلته کړي وي په خپلو ملکونو کې نو هغوی د ایم فل او ماسټر لپاره هم اپلای کولی شي. او چې څه ماسټر ایم فل کړی وي نو هغوی د پی ایچ ڈی لپاره هم اپلای کولی شي. نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی چې کوم خلک انډر ګریجویټ ته اپلای کوي نو هغه سلور کاله یا 15 کاله دا دوران یې لپاره ورته دا سکالرشپ ملو شي. چې څوک ماسټر لپاره کوي نو دا غنه د 2-3 کالو به پورې دوران یې دا. او دا شان چې څوک پی ایچ ڈی لته نو دا هغه هم د سلور نه 15 کالو یا 16 کالو پورې دوران یې دا. دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا زه به اوریدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کوم جنکه چې دې کې دا ټول غواړي شرکت کول غواړي یا هغه داسې اپورتونټي معلومول غواړي نو دا غیره لپاره اسان ترین طریقه هم دا انټرنیټ د چې په دې به اپلای کړي.
موسی خان وایي په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته. نوموړی هغو هلکانو جنکو ته چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ترلاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه ښایي.
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو داسې بالکل کیژوال یې مه اخلئ. خ نیټ طریقې سره او نیټ طریقه دا چې کوم تاسو کوم کوېشن یې هلته شوی په اپلیکیشن کې نو ته هلته کې بالکل پاغتان کې د لیکلو په ځای باندې هغه په سایت کې یو بل فایل کې لیکل شي راځي جوابونه خو خپل خپل لیکل شي هغه چې کومه مستیک دی ولته نه دي کا ګرامټیکل دی کا لنګویج نو څه څه نه دي هغه تینې وسته شي ټو د پوینټ جوابونه ورکول دي او ځان چې کوم دی هغه په صحیح طریقه باندې پریزنت کول دي. مطلب دا چې تا کې څومره کیپابিলিটি د څومره قابلیت ته نو هغه خو صرف تا خو شخه خلک کیږي نه کوم خلک صبر کوي هغه فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظونه هغه ته پته لګي. ګریجویشن یې کړی دی یا ماستری کړی دی نو پاره کې داسې زده کړه کړی دی او کوم طریقه باندې داسې کوم نور داسې داسې دوران کې کوم کوم سیزونو نه فائدې اخیستې دي نوکری یې کړی دی یا سرټیفیکیټ ګټلې دي نور مقابلو کې حساب اخیستی دی هغه ټول سیزونه په خپل خپل طریقې سره نکل پکار دی. هلته هغه یو دوه داسې خطونه غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسرانو نه موږ ته داسې یو دوه خطونه اپلوډ کړي چې موږ هغه سره تاسو اولې سره کنټیکټ کوو نو چې هغه موږ تاسو اولې سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژنئ ریفرنس لیټر څه دی.
موسی خان په ترکی کې پی ایچ ڈی کوي وایي دغه هیواد زکه ترقی کړي چې ټولې نرخځي تعلیم یافته دي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.